کېدل او د رسنیو اقتصادي کمزورتیا هغه عوامل دي چې په دلیل یې د شمالي ولایتونو په رسنیو کې د ښځو فعالیت کم شوی دی. ښاغلی انصاری وویل
در سرپل ما هیچ بانوی خبرنگار نداریم.
په سرپل کې موږ هیڅ ښځینه خبریاله نه لرو. د نامنه د زیاتوالي په دلیل په رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی دی او همدارنګه د اقتصادي ستونزو په خاطر په سمنګان، فاریاب او جوزجان کې هم په رسنیو کې مسؤولانو ډېر شمېر خبریالانې له دندې ایستلي دي. نایه د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره هم د شمازون په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو د فعالیت کموالی تاییدوي او په دې اړه اندېښنه ښایي. په شمازون کې د نای دفتر مسؤوله مبینه سایی وایي چې ډېرو ښځینه خبریالانو د اقتصادي ستونزو په خاطر خپل مسلک ته تغییر ورکړی او یا هم بهرني هیوادونو ته کډوال شوي دي. د اغلې سایی په باور چې د شمازون په رسنیو کې اکثرا فعالې خبریالې هم په کاذب هویت او په مخفي ډول کار کوي هغې زیاته کړه.
یکی دو تا هم که کار میکنن یا به شکل با نام مستحار میان یا مخفی کار میکنن. حتا
یو یا هم دو تنه خزینه خبریالان چې په رسنوی کې فعال دي هغوی هم په مستحار نوم او یا هم په پټه توګه کار کوي. په سرپل او فاریاب کې هیڅ خزینه خبریالې نه لرو. په سمنګان کې هم چشته دوی له ډېرو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د شمالزون د خبریالانو ټولنه یا سجنه هم د دغه زون پر خصوصي او دولتي رسنیو حاکم وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دغه بنسټ مشر ګلاب شاه باور وایي چې د نامنیو تداوم به د شمارزون په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو فعالیت لا نور هم کم کړي. ساجنا له دولت څخه غواړي چې د ښځینه خبریالانو د امنیت د خوندي ساتلو او د رسنیو بې پرې او مؤثر فعالیت لپاره زمینه هواره کړي. په شمارزون کې د نامنیو د زیاتوالي او د ښځینه خبریالانو پر فعالیت د منفي اغیزو په اړه د اندېښنو سره سره په شمارزون کې د 209 شاین قلوردو مسؤولان وایي چې طالبانو او هیڅ یو بلې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د رسنیو ضد فعالیت ترسره کړي. هاخوا بیا د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دي چې په شمارزون کې د رسنیو ښځینه خبریالانو ته د یادې ډلې لخوا هیڅ ډول امنیتي ګواښ متوجه نه دی. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
والی صاحب که پہلی دم دین او پوچھے د جودری د پیخ د وجل شوی او کسانو پاړه باندې زدو نخې زرا پور نو ور کول کی پزنګل ډول شمیر پاړه باندې تر دې دمه خارقام ان تر اویا او یادی کی لاویا او زیات یادی کی ستا سی رسمی شمیرې څخه یې چې وروستي ارقام چې 13 ورځې یو کس د دوی د ټپیانو نه مړ شوی او هغه ملته خاور ته وسپار روسی ارقام څه دي؟
آخري ارقام چې زمونږ دي 35 کس شهیدان شوي دي او 30 کس زخمیان دي. خدا کوم ارقام چې ما دلیاز کړ دا دقیق ارقام دي ځکه چې موږ لیستونه جوړ کړی دي مشخص شوي دي او هیڅوک ورک نه دي.
د نویت په اړه باندې لا هم د پیښې نویت تر ډېره نه دی معلوم او بیلابیل تصورات موجود دي. حتی ویل کېږي داسې چې دا یو راکیټي حمله وه په دې مسجد باندې یا انتحاري وو یا هم وړاندې لوړاندې په دې مسجد کې بمونه ځای پر ځای شوي.
د پیښې په دویمه ورځ باندې موږ یو تخنیکي ټیم ولېږل ته ځکه دا بعضې مسایل تخنیکي دي. تاسو ته معلومه چې دښمن هم تبلیغ کوي. دا د راکټ مسله اول هغه د خلکو په خوله کې ورکړې وه چې دا کېدای شي راکټ وي کېدای شي چې بل چا ویشتلی وي. موږ چې تخنیکي ټیم ولېږه او زموږ خپل هم تصور اوله کې دا و چې کېدای شي مواد هلته ځای په ځای شوي وي چې هغه موج تولید دی او موج تولید کې جومات راغورځېږي. نو دا د انتحاري خودکشه حمله وه. دا چې څومره انفجاري مواد ځان سره ځای په ځای کړي وو هغه شواهد هم دادي چې دا خودکشه وه. نو چې مخکې څه برنامه هم شوي وو نو ولو که هر څومره دغه وي دا فشار دومره و چې چت راوغورځېد. نو د چت راوغورځېدلو سره تلفاتو شمېر پورته لاړو.
ولې پېښه رامنځته شوې ستاسو په نظر باندې؟ والي صاحب په دې حال کې چې په هڅ کمینه کې شاوخوا ډېر نور جوماتونه هم شته، ولې جودري کلی په نښه شو؟
دوه درې دلیل دي. یو دلیل دا دی چې تاسو ته به معلومه وي چې تقریبا د یو نیمو میاشت وشوله زموږ امنیتي او دفاعي قوتونو د داعش په مقابل کې د بندر او باغدری د چین ولسوالۍ په سیمه کې همدارنګه په همدغه د وغز د اسکی مینه په برسرونو کې او د پچیرو اګام په تنګی کې او د خویانو په تنګی کې د داعش په ضد باندې هوایي حمله هم کړې وې او زمینی عملیات په بندر او باغدره کې موږ پیل کړي وو. د سیمې ټوله د داعش نه تصفیه شولې. نو دی خپل کسانو ته دا هدایت ورکړل چې تاسو اوس هر چیرته چې ملکی تلفات اړولې شي واړوې، ځکه تاسو معلومه چې داعش هیڅ رحم نه لري. په عام ځایونو کې همیشه دی انفجارات کړي دي. نو جوړه چې کوم یوه ده، دا په حقیقت کې سرحد د اوغز او د دیو ترمنځ ده. نو اوغز کې داعش چې هغه مالته تقریبا شپږ اویا کسه تسلیم شول، ښځې نر او ماشومان په دې ده کې، نو دا سیمه هم پاکه شوله. چون دی همدومره ظرفیت درلوده چې دې کلي ته راشي، او دې کلي همیشه د طالب په مقابل کې داعش په مقابل کې مقاومت کړی دی. نو که چېرې دیو د دې قوت درلودلی، نو دیو کېدای شي چې ښارونو ته ملاړ شي، نورو کلو ته ملاړ شي. نو هدف یعنې دا نه دی چې دغه مشخص کوم سیاسي هدف دلته موجود یا ستراتیژیک هدف موجود چې دا کلی تلفات ورته واړي، نو دیو به بیا پیشوي وکړي.
خو په دې کلي باندې شپږ میاشتې وړاندې د هغو له لورې نه اوبه بندې کړی شوې وې، د داعش له لورې نه، او د دوی فصلونه تقریبا ونیو چې شوي. تاسو خپل هم سیمې ته تللي یاست، تاسو به کتلي وي د کلي مشران یا د کلي اوسیدونکي وایي چې دوی خپل دغه قضیه له حکومت سره شریکه کړې وه، هلته ولسوالۍ کې دا شریکه شوې وه، او د دوی له لورې ورته ویل شوي وو چې دا زموږ د وسې نه پورته کار دی.
نه، زموږ هلته ګوره دا اکثریت کسان هم د دغه سیمې په محلي پولیسو کې دي، د حکومت ملاتړې دي. هلته زموږ دا خو جنگ دی صحیح ده، چې موږ ټول داعش په دغه سیمه کې ستاسو کې فکر کړی چې د تیرو یو کال نه را په دې خوا موږ تصفیوي عملیات شروع کړي دي. دا تصفیوي عملیات د جالبات خار او د بډیکوټ نه شروع شول، او همداسې د ننګرهار شرقي برخې ته وغځېدل، بیا جنوب ته لاړو، دا ولسوالۍ د چینو دا پاکې شولې، چپرهار پاک شو. نو دا سلسله روانه ده. نو دا هغه سرحد و چې دلته لا دغه تصفیه نه وه رامنځته شوې. نو چون دوی ورسره نږدې پراته دي، مقابله دوی وکوله، او هغې ورته به دا خپل دښمن ګڼه. یعنی که هدف دا دی چې داسې ستراتیژیک اهمیت جوړداري نه درلوده چې دا یې نیولې وه، نو دې کې ولسوالۍ سقوط کړې وه یا بله کوم سیاسي اهداف. د داعش هدف هم دا دی چې بس وحشت خلقی بی ګناه کسان ووژني او بی هدف یې ووژني.
د جودري په خلکو اوبه نه وي بندې شوي، دا تاسو نه منئ یا هم؟
نه، اوبه بندې وې، اوبه بندې کړې وې، ځکه سربند هغې ورسره، خو په مقابل کې دوی هم هغې ته اکمالات نه پرېغوستل.
اول هغوی اوبه بندې کړې، که اول دوی اکمالات بند
کړل؟ نه، دواړه رقم مسایل هلته دغه وو، ځکه چې تاسو ته پته ده چې دا چې د اسکی مینه ولسوالي د داعش په کنټرول کې وه. یوازې دا جوړدرې کلی نه، بلکې ټوله ولسوالي زیاته برخه یعنې د داعش په کنټرول کې وه. او پست حمل کې، د تیر حمل کې، یعنې موږ پست درې کلونو د مکاتب هلته بې تفاعله کړل. نو کله چې د حکومت تسلط پراخېده، دی هغه د هر وسیله چې دی لاسته راوړي، چې بندونه وران کړه، کورونه وران کړه. تاسو بلته لیدلي، حتی ما خپلو خبرو کې مالته په اسکه مینه کې ویلې، یعنی شپږ میاشتې مخکې چې زه هلته تللم حمل کې، چې موږ مکاتب فعالول، هیڅوک هلته نه و. اما اوس کورونه اضافه شوي دي. کله چې کورونه اضافه کېږي، هغې وخت خپل فعالیت نه شي کولای. نو بیا غواړي چې ولس مزاحمت خلق کړي. مزاحمت هم د هغې همدا په وسه کې و چې اوبه قطع کړي. نو اوبه اول قطع کړلې هغې و، او طبعا چې اوبه قطع کړي، خو حکومت هم باید دوی باندې امکانات او دغه بند کړي.
د کلي خلک وایي چې حکومت کومې تړلې کنډو چې ورته دوی وایي دغلته چې کومه لاره وغوسته تللې ده، درې پوستې په دغه ځای کې، دوه د محلي پولیس او د محلي اردو پوستې په هغه ځای کې شته. سیمې خلک وایي چې حکومت په اوغوز کې په پرتو داعشیانو باندې د خوراکي موادو لاره وتړله. هغې نه وروسته داعشیانو په دې کلي باندې اوبه وتړلې، بیا دوی ورغلي دي داعشیانو سره ناست دي. هغوی غوښتنې درلودې چې موږ ته تاسې اوړه غوړي دا شیان را پرېږدي، موږ به تاسو ته اوبه پرېږدو. دا قضیه بیا له حکومت سره شریکه شي؟
نه، اوس دې دی کې ګوره دلته لرګي هم دي، لرګو قاچاق کېږي، او دایشت هغه نه ګټه لاسته راوړي. نو موږ مجبور یو چې په هغه باندې د اکمالاتي لارې هغه باندې د عایداتي لارې دا ټول وتړو. نو دا تصفیه کاری موږ په ټول ننګرهار کې شروع کړل.
او خلیوی خو والی صاحب تاسو یادونه کوي چې حکومت مینه د دې خلکو په ضد باندې لاس تر زنه نشي کېناستلی او یو د فشار په توګه باندې په دوی لارې بندول دي. خو مثلا هغه دغه سی ولس ټارګټ کوي حکومت د ولس
ګوره دا ولس خو التا په د نظام جز ده. دی وبو فکر کوي چې کله شي دلته په دې شکل عملونه شي ځکه چې تا په خپل ویل چې التا پوسټی دي دا کسان په محلي پولیسو کې محلي اردو کې دیو کزه په دې شو دي دیو د حکومت نه دفاع کوي. نو په دې حساب باندې کله چې موږ یو امنیتي قواوی خو دې هم د امنیتي قواوی جزو نو دا طاقت کې هم په ولسی خلکو هم په امنیتي قواوی باندې دې حمله کړل په دغه سیمه کې. خدای چې زیات ملکی کسان د جمعې ورځ به خلک خپل پوسټو کې وي نو هغه تلفات د امنیتي کم وو هغه زینه چې زیات خطر سره مخامخ دي هغه به زیات متوجه وسی. خو داسې حمله چا فکر نه کوو یعنی داسې جبهه جګړه د دې د وسې پوره نه و چې دې دراشي په کلی دې حمله وکړي سیمه دې ونیسي
خلک تر لګه بولی سي د جوړدري د خلکو چکومه وینا ده چې دوی مثلا خپل قضيه د سیمه امنیت قمندان سره یا د سیمه د امنیت لا مدیر سره دا شریکه کړي و معنی دا چې تقریبا خطر موجود و ځکه دوی ته د دایښ لور نه کوم لیک راستول شوی او په غلي کې مسلسل غوښتنې وي دا شان شریک شوی و الله سره
تر څو چې دایښ موجود وي خطر موجود دی که یو کس موجود وي هغه ځانم وایي بلم وایي نو په دې خطر باندې سړی باید غافل کینی نه دا خطر لکه مخکې چې ما ویل دا تکفیری ډله ده. موږ خپل وضعیت تحلیلو خپل امکاناتو ته ګورو او خپل اولویتونه تعینوو. کله چې موږ زنګرار ته راغلم تحدید همدا و چې د جالبات او ترخم لاره څوک تلی نه شو که والی یا نور دولتي چارواکي به تلل خامخا به جګړه کېدله. نو موږ اول دا وکړه چې دغه لاره مطمئن کړله لالپوره م ونیوله بیا همدغسې راغلو د سپین غره لمن پاچین لکه مخکې مو چې ویلې چپریهار د داعش مرکز و دام له منځه ویوړو سرخرود چې هلته اته نهه کالو کې نام نه و هغه هم بېرته ونیوه او پوستې م هلته ځای په ځای کړې. زموږ عملیات د تېرو عملیاتونو سره یو فرق دا دی چې موږ یوازې عملیات نه کوو هر عملیات نه وروسته باید موږ هلته دایمي پوستې واچوو چې بیا طالب یک دایشی که هر توریستی ډلوی چې بیا نفوذونه کی.
خوس والی صاحب تر ډیر انتقاد دا دی چې مثلا دوی کو پاغو سیمو کې زپل کیږي دا وی فوکس زیات په جلال آباد خار دی دلته لک تر لګه کوم سړی دوی په دې ویل کیږي پاوسر ډول حساب شي شاید دوه ورځې یو ټارګټي وژن یا په دوه ورځو کې یو برامن ځای 13 ورځې دوه کسان وژل شي په جلال آباد خار کې.
دا خو اوس کته فکر وکړي چې بیخی ننګرهار سویس شي